خو اوس 12:30 بجې شوې. پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د افغانستان په جنوب ختیځ کې په یو چاودنې کې د پاکستانی طالبانو درې مهم قومندانان وژل شوی دي. د ازادي راډیو مشال څنګه ته له موضوع خبرو سرچینو ویلي چې په وژل شوو قومندانانو کې یو هم په خالد خراسانی مشهور عبدالولی دی. د دوو نورو نومونه حافظ دولت او مفتی حسن خودل شوی دي. د پاکستانی طالبانو په خوانی ویان احسان الله احسان هم د دغو کسانو وژنه تایید کړې ده. طالبان او د کونړ د دنګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تیر مازیګر ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. د طالبانو د ځایي چارواکو او د دنګام د بنشاهي د سیمې د اوسیدونکو په وینا نښته وروسته له هغه ونښته چې پاکستاني پوځیانو د دې سیمې په ساحه کې پوستې جوړولې او اسغان سیمې لیږدوه. ملګري ملتونه وایي په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې تر 160 ډیر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پرون په یوه خبر پاڼه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د اقلیتونو امنیت ټینګ کړي ترڅو هغوی خپل مراسم په خوندي فضا کې ولمانځي. د ایران له ملاتړه یوه برخمنه فلسطیني سخت دریزه ډله وایي له اسرائیلو سره یې د درې ورځنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره پر اوربان سلا کړې ده. په دې جګړه کې د 12 ماشومانو په ګډون 6 فلسطینیان وژل شوي او تر 300 ډیر نور ژوبل شوي دي. او وروسته دې چې روسیې او اوکراین پر یو بل د زاپوریژیا پر اټومي بټۍ د حملې تورونه ولګول، د ملګرو ملتونو سرمنشي نن غوښتنه وکړه چې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره باید د زاپوریژیا تاسیساتو ته لاسرسی ولري او دا بټۍ وپلټي.
دو خبرې دی، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د 2015 کال په جنوري میاشت کې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د فعالیت له پیل راهیسې ټول افغانان خو په خاص ډول شیعهګان په سخته ویره کې ژوند کوي او د محرم لسم او د عاشورا مراسم په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د شیعهګانو لپاره تر مذهبي مراسمو ډیر د ویر په مراسمو بدل شوي دي. تر ډیرې مودې په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په برخه کې شکونه او په تیره په دولتي کچه تصور دا و چې داعش د طالبانو یو برخه ده. خو د تیر کال په اګست میاشت کې د پخواني نظام له پرزیدو او وخت د طالبانو له رسیدو وروسته څرګنده شو چې طالبان هم له داعش ډلې سره په دښمنۍ اوښتي دي. په تیر یو کال کې د داعش ډلې د پلازمینې کابل په لویدیځ او د هیواد په ولایتونو کې شیعه افغانانو ته په تروریستي حملو کې درانه تلفات وړول او وضعیت اوس تقریبا داسې دی چې شیعهګان چې تر ډیره له هزاره قوم څخه دي ځان د هیواد په هیڅ برخه کې خوندي نه احساسوي. په تیرو څو ورځو کې د عاشورا د لمانځنې په درشل کې د کابل په لویدیځ کې د داعش ډلې په څو حملو کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې له 160 زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي. خو له دې مخکې په تیره غبرګولي میاشت کې په بلخ ولایت کې د شیعهګانو پر یو جومات په برید کې له 150 زیات کسان او له هغه مخکې د کابل په دشت برچي سیمه کې پر یو ښوونځي په برید کې 9 ماشومان ووژل شول. د دې او څو نورو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې خراسان او بخې خراسان څنګه ومنه؟ آیا پر شیعهګانو د داعش د حملو مخه نیول کېدای شي او آیا د افغانستان د شیعه ټولنو امنیت واکمن طالبان نیولی شي؟ د دې پښتنو پر بیلابیلو اړخونو د نن په 15 دقیقې پروګرام کې بحث کوو. په دې خبرونه کې زمونږ میلمه دی د پخوانی حکومت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری. وړاندې په خبرونه کې به یو بل کارپو هم د بحث لپاره راسره یو ځای شي، خو اوس چې شینواری صاحب راسره دی دوی ته ښه راغلاست وایو. د دې خبرونې کوربه زه احمد تکلیم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. شینواری صاحب، لومړی له تاسو نه دا پوښتنه کوم چې د داعش ډله پر شیعهګانو له حملو څه غواړي، څه ثابتوي او څه شی ترلاسه کوي؟
سلام تکل صاحب، په تاسو ساسو تخنیکي همکارانو او د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د شرایطو په پام کې نیولو سره او کوم حالت چې فعلا حاکم دی، داعش پا خپل هغه واک او زواک د دغه تروریستي عملیاتو په تر سره کولو سره نړیوالو ته، طالبانو ته او سیمه ایزو قوتونو ته ښکاره کوي. د هغې تر څنګ هغه څه بربنډېږي کوم چې طالبانو یې نړیوالو سره او سیمه ایزو قوتونو سره د دوهې په تړون کې ډاډ ورکړی و چې طالبان د هغه څه چې ویلي وو، هغه څه کړی چې په هوکړه کې راغلی وو چې د هغې ته به دوه هوډرون پاتې کېږي، او هغه هوډ چې د نړیوالو سره کړی وو چې د طالبان نه پرته په افغانستان کې نورې تروریستي ډلې فعاله نه دي او کوم فعالیت نه لري او د هیڅ نه ډول تروریستي عملیات نشي ترسره کولای. نو د هغې په خاطر باندې چې دا ښکاره کې داعش ډله چې طالبان دا واک او ځواک نه لري چې افغانستان کنټرول کړي، او دا هغه څه دي چې دا اندېښنې موږ په دوامداره توګه باندې هم د جمهوریت په وخت کې او هم د جمهوریت د سقوط نه وروسته د هیوادوالو سره او نړیوالو سره شریک کړي دي چې طالبان چې کم څه وایي د هغې توانایي، ظرفیت او هوډ متاسفانه نه لري.
د شینوارې صاحب وبخې سوال دا دی شینوارې صاحب چې داعش څه غواړي له دې حملو نه؟
د داعش دریز روخانه ده، هغه یو تروریستي ډله ده چې هغه تنها په شیورونه نه، په د حال تسلل په کومې فرقې چې دي او کوم خلک چې دي او که اهلی ونود دي او که شیورونه دي، د ټولو باندې دوه خپل عملیات تر سره کوي. او بل د داعش کوم دریز چې په د داعش د پایل نه کله چې د داعش دل رامنته شوې ده، د دو دریز روخانه ده چې دو هغه یو تعریف هم دغه ده چې ډېر وحشتناک عملیات، ډېر ویډارونکي عملیات به تر سره کوي تر څو چې په ټولو باندې خپل اغیزه ولري او ټولو ته دا څرګنده کړي چې دو واقعا فعال دي او کم څه چې وي دا په پلي کولای شي.
شنوار صاحب، ستاسو خبره خو تر ډېره صحیح ده چې د داعش ډلې په حملو کې ټول افغانان زیانمن شوي دي، یعنی په دې پورې ډېر ارانه لري چې تشیعي کسونی د دوی هدف هماغه د ویری او ډار جوړول او رامنځته کول دي، مګر عملی نتیجه یې دا ده چې تر ټولو زیات شیعگان د افغانستان زیانمن شوي دي. دا خو به منئ، نو د دغه حملو تر شا د دوی کوم ستراتیژي یا کوم هدف پټ دی؟
تاسو وګورئ، دوی خو په اصل کې خپل هغه کوم مذهبي دریس چلري هغه وړاندې کوي، ولی اصلا زه په مذهبي دریس نه غواړم تبصره ولرم، زه په پوځي او سیاسي دریس د دوی کوم نه لري. هغه داغه ده چې دوی خپل فعالیتونه نړیوالو ته او سیمه ایزو قوتونو ته ثابتوي، او د هغه ترڅنګ خپل هغه حضور او توانمندي سره د دې چې د داعش خپل مخفف تاسو ته جوته ده چې داعش د مخافه داده چې دولت اسلامي د عراق او د شام د افغانستان او جغرافي پوری او اتا د کم نوم چې دوه وسور کړی د خراسان په نوم چې دوه کم ولایت لري، دا اصلا د دوه په لوی او ستراتیژیک تیوري کې ځای نه درلوده، ولې متاسفانه بعض سیمه ایزو قوتونو د دې نامونه په استفادې سره د داعش ډلې تقوی کړی دي په افغانستان کې، غواړي چې هغه خپل کم سیاسي او ستراتیژیک مخې چې لري د دې نامه تر لاندې ترلاسه کړي.
مننه شنوار صاحب، وروسته د دې حملو د مخنیوي پر لارو چارو هم له تاسو سره خبرې کوو. خدای شي بعد باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد هم چې زمونږ د دې خبرونه بل ملمه ده را سره وصل شوې ده. آزاد صاحب ته خرغلست وایم. لمړی پښتنه ده د آزاد صاحب نه چې ممخکل خاغلی شنواری نه پښتنه وکړه چې اوبخې داعش ډله په افغانستان کې پر شیعاګانو له حملو څه غواړي، هدف یې څه دی او د څه په لټه کې ده؟ دې ته لطفا تاسو هم ځواب وایست.
سلامونه درنښت. له بده مرغه داعش ډله په دې تیرې ولسیز کې چې دا پیدا شوې ده او بیا چې په افغانستان کې فعالیت پیل کوي، نو لومړی د لومړی شوار خدا او چې اسلامي خلافت او د اسلامي خلافت تر چتر لاندې باید د ټولو اسلامي هیوادونو باندې خپل هغه ولري، خپل حکمرانی یا خپل واکمنی یا خلافت ولري. بیا په مذهبي توګه باندې دی هغه د شیګانو یا ځانګړي توګه چې ستاسو پښتنه چې د شیګانو باندې څومره بدون وکړل یا ولې کوي مستقیم شیګان ولې ټارګټ دي. نو د دې د اسلامي خلافت یو له شعارونو څخه هم دغه شعار دی چې شیعگان د دی د دی په انت هغه ډول لپاره مرغه مسلمانان نه دي چې باید مسلمانان وي. دا دی په سوریا او عراق کې هم همدغسې ټارګټ کړل په لومړي سر کې، او بل په لومړي سر کې کله چې شیعگان په عراق او په سوریا کې ټارګټ کېدل، شیعگان د هغه سیمو د هغه هیوادونو په دولتونو کې، یعنی د دې اکثریت خورا ډیر و. کله چې د عراق د صدام حسین د حکومت د ړنګېدو را په دې خوا په عراق چې کوم حکومت جوړ شو، په هغه کې د عراق په تاریخ کې تر لومړي ځل باندې شیعگان خورا ډیر و، او دوی چې دا جګړه پیل کړله نو یوې همدغه له بده مرغه همدغه یو شعار یې ورکړ، یا یې هم د خپلې جګړې ستراتیجي همدا وګرځوله. او دا جګړه چې دی کله افغانستان ته راوستله، بیا د سیمې هیوادونو چې دی تقویه کړله. طبیعي خبره ده چې دلته په افغانستان کې د ایران او د عربستان او د ستونزې هم ډېر زیاتې دي، او بیا پاکستان هم په تېره کې خورا ډېر په افغانستان کې یو شی چې نه دی سوی د ټولو هیوادونو څخه مختلف دی. که څه هم په افغانستان کې د 15 لسیزې جګړه روانه ده، قومي جګړه هیڅ کله ونه
شوه. ما دا پښتنه له تاسو نه کوله آزاد صاحب، او بخښي چې زمونږ په شاوخوا کې په مختلفو برخو کې په عراق کې تاسو مخکې یادونه وکړه، او په تېره په پاکستان کې په تېرو 16 لسیزو کې د فرقی تاوتریخوالی، یعنی د مذاهب ترمنز تاوتریخوالی و دې ډلې به هغې ته کافر ویل، هغې ډلې به دې ته کافر ویل، دا ډیره معموله وه. او په دې کې تاوتریخوالی هم پیښېده، جګړې هم کېدې، یو په بل باندې بریدونه هم کېدل، مګر له نیکه مرغه په خوا کې په افغانستان کې دا نه و. او تر اوسه پورې هم عام د شیعگانو او د سنیانو ترمنز د اختلاف دغسې یوه فضا نشته. البته نظریات خو متفاوت شته، یو د بل پر وړاندې خبرې او څرګندونې او ویناوې او مشاجرې او بحثونه شته، مګر لکه هغه تاوتریخوالی چې په پاکستان کې په تیرو 16 لسیزو کې لیدل کېده، دا په افغانستان کې نه و. دا د دې مخالفت چې اوس پیل شوی او داعش ډله غواړي چې دی ور تلمن ووهي، د دې هدف څه دی؟
زه هم دې خبرې ته اتلم تکل صاحب، چې په دې باندې خورا ډېر سره مګزاري وسول چې په افغانستان کې لومړی قومي جګړې پیل شي، ځکه په نورو هېوادونو کې کله چې دغه پراکسي نیابتي جګړې کېدلې، استخباراتي جګړې، قومي او مذهبي فرقه د فرقو جګړې به اوس پې او خورا ډېر به د بدسر کې ور واخیست په هېوادونو کې. په افغانستان کې په کورنۍ جګړو خورا ډېر سره مګزاري وسول، کله چې کورنۍ جګړه پیل شوله د قومونو ترمنځ جګړه په افغانستان کې ونسوله، که څه هم هغه په کابل کې چې هزاره او پښتون او تاجک او ازبک سره وژله، هغه اصلا په ټوله کې هغه جنگی تنظیمونه و چې جهادي تنظیمونه ته ویل کېږي، یو یو بل سره وژله. قومي جګړه په افغانستان کې ونسوله، کله چې دغه جګړه بریالۍ نه شوله نو بیا فرقوارانه جګړه په افغانستان کې پیل شوه. په ځانګړې توګه په تېره 10 کلونو کې دی په ځانګړي توګه شیعگان ځکه هدف وګرځول چې د سنیانو د شیعگانو ترمنځ، لکه په نورو هېوادونو کې چې تاسو یادونه وکړله، دغسې فرقوارانه جګړې پیل شي. او کله چې دا جګړه پیلېږي، بیا په ټوله کې یو 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 حرکت، یو حزب، یو ګوند دا جګړه نه کوي، بیا نو هغه دغه مذهب پلویان ټول اولاړي د بل مذهب په وړاندې دریږي. لکه په هند کې تر نه پورې هم د هندو د مسلمان ستونزې خورا ډېرې دي، همدارنګه په پاکستان کې د شیا او د سنی د اهل حدیث او د بریلوي او د دیوبندي د ستونزې خورا ډېرې هلته دي. په عراق او په سیریا کې د ستونزې خورا ډېرې دي، په ایران کې د شیا او د سنی ستونزې ډېرې دي، په افغانستان کې هیڅ کله ونه سوله. کله چې هیوادونه په یوه هیواد کې غواړي، لکه د افغانستان له بده مرغه د افغانستان چې کوم ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان، چې هغه یو اوږدمهاله ستونزه وزېږوي، داسې ستونزه وزېږوي چې هغه دی په کلونو کلونو بیا په خپله هلته ستونزه وي، بېله دی چې دی د سرمایه ګزاري وږي، هغه بیا دغسې فرقوارانه جګړې باندې سرمایه ګزاري کوي. نو یو هدف تر ټولو لوی هدف پر شیعگانو باندې بریدونه همدغه دی چې په افغانستان کې د سنی او د شیعگانو ترمنځ ستونزې پیدا شي، چې دا دغسې قومي او فرقوارانه سیاسي جګړه ترې جوړه شي، که بیا څوک په خپله دې ورته تیل نه وراچیم، دا دا باید سرخته ای خو لشه مرغه لکه پا لومری سر که می چی یادوانه او کرد چه هم پا افغانستان که دا پینزل سیز جگره روانه دا لیکن هیچ کلا دا جگره قومی سوی نده مذهبی سوی نده فرقواران سوی نده او نبا دا وسی زکر مجی وینو چی تر وسه پوری دا بریاله این است ولی دیو روست هم نکیجی
مننه شنواره صاحب فکر کوی چه پا افغانستان که با دغه هدف ته در رسیدو لپاره کوم هڅه چې روانې دي د ډلو لخوا د تروریستي ډلو لخوا د بریالي شي آزاد صاحب مخکې یادونه وکړه چې تر اوسه پورې د دوی هڅې د خلکو ترمنځ یا د شیعه او سنی د پلویانو ترمنځ د اختلاف د اور پرولو ته د هڅې نه دي کامیابې شوې. ستاسو په نظر له دې وروسته د خطر شته؟
مننه ټکل صاحب. زما په هم باندې خوشبختانه چې د افغانستان ولس په 13-15 سیزو کې ډیرو متخاصمو هیوادونو سیمهیزو قوتونو دغه حالې ځلې وکړي چې د افغانانو ترمنځ په یو ډول نه په یو ډول باندې دغه بیلوالی رامنځته کړي. خو خوشبختانه د افغانستان ولس کې د هر مذهب پورې تړاو لري په دې باندې اوس پوه دي چې دا بیرونی د سیسیدي او د نورو ګټو لپاره باید دا تطبیق شي. نو د هغې بنسټ باندې افغانانو ساروس خلاص ته په دې متقاعد ما چې تر اوسه پورې څوک نه دی توانېدلی چې موږ ډېر ستونزمن او د نورین اډک شرایط تر شا پریښي دي. نو پس له دې به هیڅوک هم په دې باندې موافق نشي ان شاء الله تعالی. او دا پوهاوی اوس د افغانستان ولس لري سره دې چې په تیر دوه لسیزو کې هم دغه ټکو ته قومي او سیمه ییزو او نورو نورو بعضې زورواکانو بعضې چورواکانو او بازه هغه کړی و چې د خپل غټو په خاطر باندې د قوم او د سیمې او د څو د ژبې نه غټه پورته کول هغه هم خپل ځای ورک. نو دا موضوع هم زه په دې متقاعد یم چې دا به پلینی شي او ځای به ونی نیسي او د داعش او د هرې ډلې چې دا ډول تحرکات ولري ان شاء الله تعالی چې دوه ناکام
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د نن په خبرونه کې د محرم یا د عاشورا پر مراسمو د ورستیو بریدونو په اړه خبرې کوو. د خبرونه میلمانه دي د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد او د افغانستان د پخوانی حکومت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری. آزاد صاحب یو بل موضوع ته ورزو دا چې طالبان په افغانستان کې د شیعاګانو د امنیت البته دا خو هم مهمه ده چې د ټولو وګړو امنیت ونیسي ولی په دغه خاصه مسله کې چې اوس موږ بحث کوو کولای شي چې د شیعاګانو امنیت ټینګي یا ډاډمن کړي؟
له بده مرغه هغه ظرفیت چې اوس لیدل کیږي نه فکر نه کوم ځکه پر شیعاګانو باندې چې په تیرې او کال کې څومره بریدونه سوي دي که څه هم په ټول افغانانو باندې بریدونه سوي دي. طالبانو په واکمنۍ کې بریدونه په سوي دي او دا بریدونه پخوا د دې بریدونو دغه سي ځانمرګ بریدونه هغه بنسټ هم خپل طالبانو شوی وو. لیکن په دې او کال کې څومره بریدونه سوي دي په ځانګړې توګه چې پر شیعاګانو څومره سوي دي په تکه خانو سوي دي په دغه سي د شورا په مراسمو سوي دي طالبان نه دي توانېدلی چې دې مخنیوي وکړي. او زه فکر نه کوم هغه ډول ظرفیت موږ ما یو ویډیو په خپل کابو یو ونه وړاندې ولیدله کوم عملیات چې د په کابل کې کول نو هغه ډول عملیات هغه زیړه بشکا چې د ممکن هغه ویډیو تاسو مې دلی په خپل رسنوي خبره سپله چې د یو کړکۍ څخه یو ودانۍ ته ورچ یو ټول ودانۍ په یو ثانیه کې لمن زوړي. یعنی هغه د دغه ډول نظامی عملیاتونه او د دغه شی بریدونو مخنیوي او د دې کشفي او استخباراتي ظرفیت په هیڅ انوان ز فکر نه کوم چې نه یوازې چې د شیعاګانو د دغه سیټ ټارګټ یا شیعاګانو د بریدونو مخه دی ونیشي په ټوله کې په افغانستان کې د جګړې یا تاوتریخوالي مخه ونیشي. بل مسله تر ټولو مهمه دغه ده چې ډیری د شرفونو په اړه سویلي او هغه سرچینې چې زیل لري ما یا معلومات چې ما سره شریک سویلي او د لیدل کیږي هم چې په تیر یو کال کې چې د ډیورن کرښې اغاړې په وزیرستان کې حکومې ترهګری ډلې وي څومره ځالي چې وي هغه ټولې هغه د ټي ټي پی او هغه د عائشانو هغه چچنیان او کوزبکان او د ټول افغانستان تر انتقال سویلي. دا یوازې د داعش بحث نه دی. افغانستان اوس له بده مرغه کله چې د القاعده مشر په کابل کې وژل کیږي افغانستان له بده مرغه وس د ترهګرو د هغه جنګیالو یو چې هغه غیر قانوني جنګیالي دي هوادونو او ټولونو ته تهدید دی هغه ټول پناه افغانستان ته راوړل. په افغانستان کې اوس وضعیت داسې دی چې هر هغه څوک چې هغه ترهګر وي، هر هغه څوک چې هغه په غیر قانوني کړنو باندې لاس پورې کوي، هغه ډلې، هغه ټپلې، هغه ټول افغانستان ته راغلي دي. او دا یو ډول طالبانو سره د پخوانی اړیکې، د طالبانو نه ظرفیت، د طالبانو نه تعهد او هلته ځانځاني، دا ټول دې باعث شوي ده چې هلته ترهګري ورس تر بلې په قوي کېدو ده. او د پر شیګانو یا پر په عامه کې په ټولو افغانانو د بریدونو د مخنیوي ظرفیت، نیت او اراده په اوسني حاکمانو کې زه اصلا نه وینم.
مننه شنواره صاحب. آزاد صاحب یوې جالبې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه په افغانستان کې د دغو وسلوالو ډلو چې دوی یادونه وکړه د دوی راټولېدل دي، که څه هم طالبانو نړیوالو ته ډاډ ورکړی چې د ډلو ته افغانستان د فعالیت اجازه نه ورکوي، مګر که دا خبره رښتیا وي نو دا خو بیا همغه ډلې دي چې په پاکستان کې به د شیعاګانو پر جماعتونو حمله کولې. دغه ډلې چې آزاد صاحب یادونه کوي، مثلا موږ لیدل چې تحریک وبخې د پاکستان د مخصوص ډلو چې په هند کې فعالیت لري، نه وبخې د
جیش محمد
بله، او لشکر طیبه، دوی به ورتلل او حمله به کولی او شعارونه به ورکول، شیعه کافر نری به وهلی. نو خام دا ډلې که رښتیا په افغانستان کې وي، دا به ګرانه نه وي د طالبانو لپاره چې دوی کنټرول کی؟
دقیقا تکل صاحب، لکه څنګه چې آزاد صاحب وفرمایل او تاسو هم ورباندې رڼا واچوله، زه باید مسلکي لحاظه اول د دغه عملیات د مخنیوي په اړه باندې تاسو ته یو لنډ معلومات وړاندې کوم. تاسو وګورئ په لومړي سر کې طالب د دې توان نه لري چې اته خپل امنیت وساتي، بیا څه چې د ولس امنیت وساتي. دوی تر اوسه پورې د دغه عملیات نه چې په مجموع کې ترسره شوي دي که مسولیت داعش اخیسته ده، په غیر داغه تر نن ورځې پورې دوه یو عملیات په حق هم یو مسلکی او تخصصي تحقیقي راپور نه دا وړاندې کړی چې دغه عملیات چا تر سره کړی دي، د چا له خوا تر سره شوی دي او سرنخې رقم زیاده ده. بل تکه دلته دغه ده چې دوه تر اوسه پورې دغه ووټ او ظرفیت نه لري چې وشي کولای په امنیتي مسایلو کې استراتیژیک او تکتیکی پلانونه رامنځته کی. دریم ټکی دا غواړی چې دلته دوی تر اوسه پورې تهدید نه تعریف کړی، تهدید نشي تعریفولای، نو څنګه به وشي کولای چې دوی تدابیر ورته ونیسي او تدابیر ورته وړاندې کی. بل ټکی تاسو وګورئ چې دوی دومره په ناپوهی سره بعضی موضوعات مطرح کوي چې د زواهری وجل کېدل په شیرپور کې دوی موږ به خبره یو چې هغه د ریجه بکی یا فارسی جبه کې یو متل دی، وزر بتر از ګناه. یعنی تاسو فکر وکړئ چې د یمن له زوایری غوندې یو لوی ترورست چې راځي په شیرپور کې اوسیږي، دونه خبرې کې نو دوی څنګه وشي کولای چې د
نورستی
دلو او د نورو. بله،
دوی استدلال کوي، طالبان استدلال کوي چې د امنیت د ټینګولو لپاره وخت پکار دی. نو که مثلا یو حکومت د پخوانی حکومت په څیر چې تاسو په کې د وسلوالو ځواکونو ویاند وي، له هغو امکاناتو سره ونش کولای چې په ډیره اوږده موده کې د شلو کلونو په اوږدو کې امنیت ټینګ کړي یا بشپړ ډاډمن کړي، نو طالبان به په یو کال کې څنګه وکولای شي؟ تاسو حاضر نه یاست چې طالبانو ته وخت ورکړي؟
تاسو وګورئ، هغه شرایط تر دې شرایطو پورې ډیر توپیر لري. په هغه شرایطو کې طالبان او کمینوري تروریستي ډلې چې وي، دوه د سیمایزو قوتونو په ملاتړ باندې دا کوم امنیتی تهدیدات چې رامنځته کړی وو رامنځته شوی وو. ولې اوس د دوه لپاره چې کوم فرصتونه په سیمه ایزه کچه او په نړیواله کچه رامنځته شوی وو، که دوی چیرته دوی د دې فرصتونو نه ګټه پورته کړې وای، زه فکر کوم چې د هغې شرایطو او د دې شرایطو پرتله کول سره ډیر زیات تفاوت لري، په دې خاطر چې هلته ډیر نور مسایل، مثلا هلته د سیمه ایزو قوتونو لکه چین، روسیا، ایران، هند او بیا مثلا کومې جګړې چې هلته په افغانستان کې متاسفانه د نورو جګړې په موږ باندې راتپل شوی وي، هغه موضوعات او هغه ټکي دي چې هغه یو جدا بحث او یو پراخ بحث دی. فکر کوم چې په دې برنامه کې به وخت او فرصت نه، په دې چلته خو موږ د ایران او د عربستان جګړه درلودله، موږ د ناتو او د روسیې جګړه درلودله، موږ د امریکا او د ایران جګړه درلودله. متاسفانه دا واقعیتونه دي چې د دې نه موږ سترګو نشو
فکر کوي چې له دغه نیابتي جګړې نه افغانستان وتلای دی.
زما په هند باندې کوم دو کلن مذاکرات او کوم دو کلن بوختیا چې په دوحه کې وا او په نړیواله کچه باندې د افغانستان په حق لوا او هغه تضمینونه او هغه هوډونه چې طالبانو او د دوه ملاتړو د سیمې په سطح باندې نړیواله تور کړی وو، دا فرصت مطلق وسایت شو، ولی متاسفانه چې طالبانو دې فرصت نه ګټه پورته نه شو کړله او دوی په خپل منځ کې اوس دومره په اختلافاتو باندې غرق شوي دي او اخته شوي دي چې اصلا هغه اصلي موخي ورنه پاتې دي. دوی اوس ټول د هغه څه باندې اخته دي چې اصلا هغه ته اړتیا نه ده چې په هغه باندې دو بوختوسیږي. تاسو وګورئ د حکومت کول تنه د حکومت نیول نه دي، تو حکومت کول هغه خدمات دي چې باید ولست وړاندې کی چې په هغه کې لومړیتوب امنیت لري.
مننه. د خبرونه په ورستیو دقیقو کې یو خبرې سره راټولو. آزاد صاحب، ک یو شیبه د طالبانو سره د تیر حکومت دښمنی یا دغه وضعیت چې د تیر شلو کلونو کې د طالبانو پر وړاندې کوم نظریات شته د لپامه وغورځوي، کټ مثلا په یو موقف کې و سیږي چې طالبانو ته مشوره ورکړي چې څه ډول سره امنیت ټینګي، څه مشوره به ورکړي چې د شیعاګانو امنیت څنګه ټینګولای شي او څنګه هغه ته د ډاډمن امنیت ژمنه کولای شي؟
جناب تکل صاحب، یو یادونه مهمه بولم چې د طالبانو سره د تیر حکومت دښمنی یا مثلا د مبصیت یو مبصر خبره هیڅ کله د دښمنی په صفت نه وي. په تیر حکومت کې هم په ډیرو مسایلو باندې همیشه یو کسوري شخص ما هم کړی دي، نور هم کړی دي، پر دې باندې هم دلته بحث د افغانستان دی. کله چې د افغانستان بحث منځته راځي، هغه همدغه موضوعات باندې چې موږ نن بحث کوو، له بده مرغه په تیر دوه ورځو کې چې دغه بریدونه خونړي بریدونه د کابل په غار کې وسول او په لسګونه افغانان شهیدان کړل، نو بیا خو لازم نه چې په دې مسایلو بحث وسی او هغه څوک چې مسؤلیت لري یو په یو نیو کوم وسی او د ټولې نیو کې د مشورې په اړه کې دی په درشل کې دی. اوس څه ډول طالبان کولای شي چې دغه ستونزو مخنیوي کې تر ټولو وړاندې تر ټولو لومړی هر هغه دولت، نه یوازې طالبان، او په هر هغه هیواد کې چې هغه یو هیواد یو جغرافیه یوازې افغانستان بحث نه، کله چې حکومتونه یا دولتونه پر ځان باندې خپل خلک ټول نه کی، کله چې د خلکو اعتماد ترلاسه نه کړي، هغه له خورا ډیر ننګونو سره سن سره مخ کیږي او هغه نه پایي. طالبان نن چې کوم وضعیت کې دي، دغه وضعیت یو تر ټولو لوی تعریف هم دغه دی چې طالبان او د ولستمن سوغاتن زورګونه میل لري. دا بیل بحث دی چې ځینې خلک نشي توانیدل یو طالبان نه پریږدي، د خپل استبداد دی، دیکتاتوري دی، ظلم او جبر دی چې خلک کې څوک مازی ونیوکه هم کې دی، غو پوړه دی، غو لپاره فرمانونه هم دی، د وځ کړل چې په طالبان باندې نیوکه هم جرم دی یا شری جواز بخینه لري. نو د طالبان لپاره د ټولو مهم مشوره دا ده چې د خلکو ځانته منځ واټن لري، کې واټن څنګه لري،
واټن څنګه لري، کې
دولت یو دغه سیاسي سختار رامنځته
کوي. دا اوس دوی په اندغه ورځو کې او وخت مو کم دی، وبخی پام د نږدې ورځو کې د شیعاګانو لټولنو سره سلام مشورې کړې دي. مثلا یو مشورې دا ورکړي چې د عاشورا مراسم په دننه په تکیه خانو کې منځل کیږي، همدا یو ډول اړیکه ده چې خلکو سره ټینګوي دوی.
نه دا خو نو د مسؤلیت څخه ځان خلاصول دي، تاسو وکړه چې شاته چې د کور به خیمه وځه نو موټر باندې نه وهي، نو هغه به ډوډۍ څنګه وخوري؟
نه خو په تیرو کلونو کې تل د عاشورا مراسم په تکیه خانو کې دننه منځل کېدل، یوازې په ورستیو ډیر شو یا شلو پنځه ویشتو کلونو کې د مراسم د باندې منځنې تراوتل. ولی په هر صورت یو دقیقه د خبرونې پاتې د غواړم چې په همدې موضوع د شینواري صاحب نظر هم پوښتم.
مهرباني کوي ټاکل څه تاسو وګورئ، طالبان په هغه فرصتونه چې درلودل هغه د لاس ورکړه کم فرصتونه چې په سر کې دوته په لاس ورغلي وو، چې لګا د ولس ملاتړ ترلاسه کول، د سالمو سیاسيونو ملاتړ ترلاسه کول، او هغه ملي بنسټونه چې هغه د افغانستان د ملي ګرپورت تړاو لري د هغه ساتل، نو دوه هر څه رنګ کړه، هر څه د پخولان نکړه، او تنه تنه په طالبیزم باندې، په مدرسېزم باندې، نه حکومت کیږي، نه دولت کیږي، او نه مشروعیت رامنځته کیږي، تر څو چې دوی ولست مراجعه ونه کی او د ولس غوښتنې ونه مني. زه فکر کوم چې ورځ تر بلې بعد د سختو شرایطو او د سخت ننګونو سره مخامخ کیږي.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو د نن 25 دقیقه اونیز بحث چې میلمانه یو د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد او د افغانستان د پخوانی حکومت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری په همدې ځای پایتور رسید. د ازادۍ رادیو د نورو خبرونو د اوریدو لپاره زما له همکارانو سره اوسئ. په څو شیبو کې زما همکار مقیم نائب د ازادۍ رادیو د یوې بلې خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي. زه احمد تکل تاسو اجازه غواړم او تر بلې خبرونې مو په خدای سپار.